وخت سهار لس بجې دی. ډیرو درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې سات خبرونو ته خراغلی او د روانې خبرونې قربانه سلا سخصي خلقیم سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د دې مسلې ترڅنګ چې کاناډا غواړي په افغانستان کې د ماینونو د ایښودلو د مخنیوي لپاره یو پرمختللی سیستم وکاروي، دا مطلب هم اوري چې ایران د زاهدان په ښار کې د وروستیو خونریو پیښو په تړاو د ګڼ شمېر افغانانو په ګډون په لسګونه کسان نیولي. او د خبرونې په پیل کې د افغانستان خبرونه اورو.
امنیتی چارواکی وایي چې په زابل ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له شلو زیات طالبان وژل دي. نن سهار په کافیسا کې د یوې ترافیکي پیښې له امله لس تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د شمالي کوریا سترې محکمې دوه امریکایي خبریالې په 12 کاله حبس او شاقه کار باندې محکومې کړې دي. د خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له شلو زیات طالبان وژل دي. دوی وایي چې د پوځي عملیات د زابل د مرکز کلات په شاوخوا سیمو کې شوې دي. د وسلوالو طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی له یو نامعلومه ځای ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یې دولتي او نړیوالو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه به په روانه خبرونه کې یو راپور هم واورئ. نن سهار په کاپیسا کې د یوې ترافیکي پیښې له امله لس تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. د کاپیسا والي ویاند عبدالعلي معیار ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د نجراب د ولسوالۍ او د کاپیسا د مرکز ترمنځ په غځېدلې لاره رامنځته شوې ده. د زیاته کړه د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي وه. تېره ورځ د خوست ښار په ختیځه برخه کې په چاودېدونکو موادو بار یوه لارۍ موټر هدف ته تر رسیدو د مخه الوتی چې په ترڅ کې په خپل درې تنه طالبان وژل شوې دي. د خوست امنیه قومندان عبدالقیوم باقیزوی په ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غوښتل په چاودېدونکو موادو بار دغه لارۍ موټر یوې پوځي هډې ته څیرمه وچوي، خو مخکې له وخته د کومې تخنیکي ستونزې له امله والوتله. د وړاندې وویل په دغې لارۍ موټر کې په سلګونو کیلوګرامه چاودېدونکي مواد بار وه. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې د میشتو قومونو مشرانو پریکړه کړې ده چې د دوی په سیمو کې که چیرته څوک د دولت پر ضد په تخریبي عملیاتو کې برخه واخلي او پر امنیتي ځواکونو بمي او وسلوالې حملې وکړي، نو د سیمې په دود به یې کور سوځول کېږي او 3,00,000 افغانۍ جریمه به ترې اخیستل کېږي. د پکتیکا د والي ویاند حمیدالله ځواک وویل چې په دې لړ کې تیره ورځ قومي مشرانو له یو ځایي استوګن څخه چې د ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال ټپي شوی و 3,00,000 افغانۍ جریمه واخیسته او د هغه کورې ونړوه. ایرانی چارواکو خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو د دې هیواد په جنوب ختیځ ښار زهدان کې د تیر اونۍ له خونړیو پیښو سره په تړاو د 150 افغانانو په ګډون 80 کسان نیولې دي. فرانس پرس خبری اژانس د زهدان د مشر څارنوال محمد مرزیه له قوله په راپور کې لیکلي دي چې امنیتي مامورینو په زهدان ښار کې له وروستیو پیښو وروسته 50 تنه ایرانیان په نارامیو اورچونو له کورونو په غلاو او وسلوالو حملو کې د لاسترلودلو په تور نیولې دي. مرزیه زیاته کړه همداراز 10 تنه افغانان چې له ګډوډیو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې سره یې په دې نارامیو کې ګډون کړی و نیول شوي دي. او د امینجان خسري صرفي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهراني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي: $1.50 افغاني، یوه یورو 9.5 افغاني او اویا پوله، یو پاونډ 9.5 افغاني، یو سعودي ریال 10.5 افغاني او 25 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغاني او 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 621 افغاني. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واورئ.
د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی پر ولسمشر محمود احمدی نژاد تور ولګاو چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه دروغ ویلی دي. احمدی نژاد د سه شنبه په ورځ په یو ټلویزیونی مناظره کې وویل چې په ایران کې د انفلاسیون نرخ په سلو کې 15 دی. موسوی د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې د ایران د مرکزی بانک اسناد وښودل چې له مخې د دې هیواد د انفلاسیون نرخ په سلو کې 15.4 دی. موسوی د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د احمدی نژاد اصلي او مهم سیال ګڼل کیږي. د لبنان د لویدیځ پلوي ائتلاف مشر سعد حریری نن د هیواد په پرلماني انتخاباتو کې د ایران پلوي حزب الله ګوند په وړاندې خپل بریالیتوب اعلان کړ. سعد حریری د لبنان د فقید صدر اعظم رفیق حریری زوی دی. نوموړي په لبنان کې د پرونی انتخاباتو په دوام نن سهار وختي د خپل پلویانو یې ویډلې ته وینا وکړه. اټکل کېږي چې د لبنان لویدیځ پلوی ائتلاف په دې انتخاباتو کې د پارلمان له ټولو 128 څوکیو څخه اویا او حزب الله او د هغه شیا او مسیحي متحدان به تر 500 پورې څوکۍ وګټي. ټاکل شوی ده چې د دې انتخاباتو بشپړ نتایج نن ناوخته اعلان شي. د اروپای پارلمان لپاره په انتخاباتو کې ښي اړخو معتدلو ګوندونو کې اړخو ګوندو ته ماته ورکړې ده. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. د راپورونو له مخې د 315 میلیونه رایه ورکوونکو څخه چې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو کې د رایه ورکولو مستحق وو، په 343 کسانو برخه اخیستې وه. په سلوواکیا او لیتوانیا کې دا فیصدي شل وه. اروپایي ټولنه وایي نتایج ښیي چې ښي اړخې معتدل ګوندونه ښایي د اروپایي پارلمان له 286 څوکیو څخه 218 څوکۍ خپلې کړي. په جرمني، فرانسه، پولنډ او ایتالیا کې ښي اړخې معتدل ګوندونه له هغو ګوندونو څخه دي چې کیڼ اړخو سیالانو ته ماتې ورکړې ده. د یو بل خبر له مخې، د برتانیې ښي اړخي افراطي ګوند، د برتانیې ملي ګوند د اروپایي پارلمان په انتخاباتو کې 200 خپلې کړې. د رایو پرونیو نتایجو وښوده چې دا په ښکاره نژاد پال او د اسلامستانو ضد ګوند به د برتانیې په دو شمالي سیمو کې 1 وګټي او همداراز د دې ګوند مشر نیک ګریفن د انګلند په شمال لویدیځ کې د وکیل په توګه انتخاب شوی دی. د برتانیې ملي ګوند له سپین پوستو پرته نور غړي نه مني. په برتانیا کې د مهاجرو ضد کمپاینونه کوي او په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب له نظر سره مخالف دي. د برتانیې د ملي ګوند بریالیتوب د برتانیې د حاکم کارګر ګوند د بایلودو باعث شو، ځکه نتایجو خوده چې کارګر ګوند په ملي سطح دریم راغی او د رایو په سلو کې یوازې 14 وګټلې. د برازیل پوځ وایي د ایر فرانس د هغې الوتکې له بدنې څخه یې د 1200 کسانو مړي راایستلي چې تېره اونۍ په اتلانتیک سمندرګي کې راوغورځېده. چارواکي وایي د دې کسانو مړي د یوې برازیلۍ کښتۍ او د یوې فرانسوۍ سمندري بیړۍ په مرسته چې د برازیل د سواحلو په 1200 کیلومترۍ کې په اتلانتیک کې د پلټنې عملیات کول موندل شوي دي. په همدې حال کې د الوتکې د توربکس یا د آواز د ثبت د سیستم د موندلو لپاره هڅې روانې دي څو د الوتکې د راغورځېدو علت معلوم شي. د الوتکې سورلۍ عوامله 228 تنه وو چې اټکل کېږي ټول به مړه شوي وي. او د شمالي کوریا سترې محکمې دوه امریکایي ښځینه خبریالانې په 12 کاله حبس او شاقه کار محکومې کړې. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وویل له دې محکمې څخه معلومه شوه چې دې دو ژورنالستانو شمالي کوریا ته په غیر قانوني ډول د ننوتو تر څنګ څومره لوی جرم کړی. د اژانس په راپور کې د محکوم شویو میرمنو لارا لینګ او یونا لی جرم نه دی ښودل شوی. دا ژورنالیستان چې د امریکا د کرنت ټلویزیوني چینل لپاره کار کوو په مارچ میاشت کې هغه مهال ونیول شوی چې د شمالي کوریا او چین سرحد ته نږدې د کډوالو د ژوند په اړه راپور برابرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل پر دې خبریالانو لګول شوي تورونه به بنسټه دي او شمالي کوریا باید دوی ډیر ژر خوشي کړي.
دا د ازادي رادیو ده د سهار 10 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار 2 بجو پیل کې او د ماښام 3 بجو دوام کوي. په روانه خبرونه کې د ټولو راپورونو په سر کې په افغانستان کې د کاناډا امنیتي هڅو خبرو چې غوړي په کندهار کې د مشکوکو حرکتو د راپور ورکولو د رادار پرمختللی سیستم نسپری. دا ایران په زاهدان ښار کې د ایرانی مقامات لخوا د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو د دیشو افغانانو په شمول د لسکونو کسانو د نیول کېدو حال درکوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ لپاره هغو کاندید کسانو مرستیالانو چې استعفاوې کړې وې ځینو یې خپل نوي مرستیالان ټاکلي. په هیواد کې د ولایتي شوراګانو استازي د خپل امنیت په هکله اندېښمن دي.
بل مشکل امنیتي مشکل دی چې وکیلانو سره مخ دي. دولت له خوانه وکیلانو ته یو محافظ ورکول شوی ده، هغه د وکیلانو لپاره کفایت نه کوي.
په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ سخت سیالۍ روانې دي او د خپرونې دوهمه نیمایي تاندې څنګه او د ژوند په شیبو کې اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اورېدو ته را سره تم شي. د دې سات د خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. کاناډا په پام کې لري چې په افغانستان کې د لویو لارو په اوږدو کې د ماینونو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي په مقصد یو نوی سیستم په کار واچوي. د ته پرمختللی سیستم کولای شي چې د کمرې او رادار په ذریعه 40 کیلومتره ساحه وسري او په هغه کې د مشکوکو حرکتو راپور ورکړي. په دې اړه په کاناډا کې د ازادي راډیو د خبريال راپور احمد تکل وړاندې کوي.
د کاناډایي ورځپاڼو د راپور له مخې د سړک پر غاړه لې ایښودل شویو ماینونو سره د مقابلې دا سیستم به تر را روان ژمي پورې په کندهار کې په کار واچول شي. دا سیستم چې باید پر یو لوړ برج نصب شي پر رادار او ویډیویي کمرو مجهز دی. ویل شوي دي چې هر سیستم به 40 کیلومتره ساحه په بر کې ونیسي. یاد شوی سیستم به د هر راز مشکوکو حرکاتو په لیدو سره زنګ وغږوي او وروسته به مسؤول کسان په لویو کمرو مشکوکه ساحه په دقت او جزئیاتو سره وپلټي. او تاوا سیتیزن ورځپاڼه لیکي دا سیستم چې 12 میلیونه ډالره لګښت به پرې راشي د 2 کیلومترو په ساحه کې د انسانانو او حیواناتو ترمنځ حرکت ډېر ښه تشخیصولی شي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو او له هغې ډلې د کاناډایي ځواکونو اکثر تلفات د هغو ماینونو د چاودنې له کبله پېښ شوي چې طالبانو د سړک پر غاړو او په هغو ځایونو کې ځای پر ځای کړي دي چې د دې ځواکونو وسایط تګ راتګ پکې کوي. د دې ماینونو ځای پر ځای کول کوم سخت او ګران کار نه دی، خو د هغو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کاناډایي ځواکونو ډېر لګښتونه کړي دي، مګر تر اوسه یې له هغو څخه لازمه نتیجه نه ده اخیستې. په دې ترڅ کې تیر کال د عادي وسایطو پر ځای کاناډایي ځواکونو ثقیل زغروال وسایط چې د چاودنو په وړاندې ډېر مقاومت لري واخیستل او په کار یې واچول، خو په مقابل کې طالبانو هم د ماینونو د انفجار قدرت زیات کړ او یا به یې په عین ځای کې د یو ماین پر ځای دوه درې ځای پر ځای کړل او په دې توګه ډېر ثقیل وسایط هم ویجاړېدل. اوس چارواکي هیله لري چې د دې سیستم په ساحه کې به د ماینونو د ایښودلو مخه تر یوه حده پورې ونیول شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
سات سهار لس بجې او پوره دولس دقیقې دی. د ازادۍ راډیو په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه مهیروي. د یک شنبې په ورځ په کابل کې د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازو ته یو ورځنی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د هر ولایت دوه کسانو ګډون کړی و. دوی په تیرو څلورو کلونو کې د ولایتي شوراګانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه بحث وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو اداروي د دغو ګډونوالو وړاندیزونو ته په پام سره یو نوی پلان ترتیب کړی چې د سیمینار په بل پړاو کې به تیار وي. نور له کابل زموږ خبریال راکوي.
د سیمه ایزو ارګانونو د اداري مسؤلینو وایي د دې سیمینار هدف دا و چې د ولایتي شوراګانو استازي د خپلو کارونو د ښه والي لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه سره شریک کړي او دغه اداره تر راتلونکو انتخاباتو وروسته د نورو استازو لپاره له وړاندې پیشبینه وي. د سیمه ایزو او ولایتي شوراګانو د اړیکو او همغږۍ عمومي رئیس سید قطب رویدار خبریالانو ته وویل یو نوی پلان ترتیب کړی چې هدف پکې د ظرفیتونو لوړول، د بودیجې زیاتوالی او د ولایتي شوراګانو په کارونه کې د همغږۍ پیاوړی کول دي.
اړ در کړم کې در کوم ورسې مردوم
اوس موږ در کړ چې دا خلک په کوم برخو کې ظرفیت روزنی او ورکشاپونو ته اړتیا لري. هغه کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې ولایتي شوراګانو ته راځي موږ بل وړاندې پرې پوهیږو چې په کوم برخو کې روزنی ته اړتیا لري. پرې وڅلور کلن پلان کار کوو چې د ولایتي شوراګانو نظریات هم وغوړو واخلي چې د دې انکشافي پلان په بشپړتیا کې را سره مرسته وکړي. د ولایتي شوراګانو راغلو استاد ویل چې په اکثر ولایتونو کې د ناامنۍ د ستونزې ترڅنګ د سیمه ایزو ادارو او ولایتي شوراګانو ترمنځ مناسبه همغږي نشته او د کار په تیرو څلورو کلونو کې د زیاتو پرمختګونو مخه نیولې و. ځکه نو د خلکو رښتینې ستونزې هم نه دی غوڅې سوي. د لغمان ولایتي شورا یو استاد فرزانه امیرزی وایي دوی په تیرو کلونو کې د امتیازاتو د کموالي ترڅنګ امنیتي ستونزې هم درلودې.
کما بودیجه چې ولایتي شورا ته ورکول کیږي ډیره کمه ده او مهم ضرورتونه پرې نه رفع کیږي. بل مشکل امنیتي مشکل ده چې وکیلانو سره مخ دي دولت له خوا نه وکیلانو ته یو محافظ ورکول سوی ده، هغه د وکیلانو لپاره کفایت نه کوي.
د ولایتي شوراګانو افسادو تر دې مخکې هم شکایتونه کول چې ګواکې دولتي چارواکي په درنه نه ورته ګوري او په ځینې تصمیم نیونه کې د دوی له نظریاتو هم کار نه اخلي. ټاکل شوی د ولسمشري له انتخابات سره جوخت د ولایتي شوراګانو ټاکنې هم وسی چې د زمري اسد پر نه وښتمه به خلک د خپل رایو د کارولو په خاطر د رای ورکولو صندوقونه ته ځي.
د انتخاباتو په موضوع پاتې کېږو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د ځینو کاندیدانو مرستیالانو استعفاوې ورکړې او دوی کاندیدانو ته وخت ورکړی چې نوي مرستیالان دې وروپیژني. د دې مسلې د کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي او د هغوی د کمپاین لپاره د وروستیو تیاریو په اړه نور معلومات په دې مرکه کې اوري چې زمنګ همکار د انتخاباتو د کمیسیون لویاند نور محمد نور سره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان ښاغلی نور محمد نور داسې ویل کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې باید خپل مرستیالان دوی ته وروپیژني. په دې ارتباط کې معلومات راکړئ چې اصله مسله څه ده؟
شپږو کاندیدانو مرستیالانو په خپله خوښه استعفا ورکړې وې، او کله چې دوی استعفا ورکولې د تاکونو خپلواک کمیسیون د خپل کاندید سره په تماس کې کیده، او د بل معاون د مرشي غوښتنه ورڅخه کوله چې تر دې زمو پورې دغه بهیر په ښه توګه روان ده، او هغه شپږو مرستیالانو چې په کې د کاندیدانو نمرې او دوهم مرستیالان شامل ول، البته چې استعفا یې کړې دي، په واس کې نور کسان مرشي شوي دي.
که تاسو دا وایئ کچېرې کوم کاندید ونه توانید چې ځان ته نوي مرستیالان وټاکي او کمیسیون ته معرفي کړي، نو آیا کمیسیون به د هغوی نمونه د کاندیدانو له لست نه وباسي که څنګه؟
وګورئ، په دې برخه کې کړنلاره واضح ده. البته دغه درې کسان چې یو کاندید ده او دوه مرستیالان، دا په حقیقت کې یو ټیم ده. ولې کچېرې خپل کاندید وګوري، یعنی دغه غوښتنه وي چې مرستیاله باید کنارهګیري وکړي او برطرف کړي، په دې برخه کې البته خپل کاندید د صلاحیت نه لري. ولې کچېرې خپل مرستیال وغواړي چې استعفا ورکړي، د دې استعفا د قبول وړ ده، کومه ستونزه نشته. دی البته د دغه بهیر په دوام کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کومه ستونزه نه لري. خو یو شی غواړم چې واضح کړم، هغه دا چې خپل کاندید چې وروستۍ لیست یې لاره پیدا کړه، د هغې نوم البته د رای په ورکه کې راځي، نه د مرستیالانو نوم. نه
ښاغلی نور، په خپله کاندیدانو په حساب کرا شو، تر اوسه پورې هم داسې اندېښنې موجودې دي چې د کاندیدانو شمېر زیات ده، او دا به د انتخاباتو په ورځ نه یوازې دا چې د انتخاباتو پروسه له خنډونو سره مخ کې، بلکې خلکو ته به هم ستونزې وزېږوي. آیا په دې ارتباط باندې کمیسیون کومې هڅې شروع کړې دي چې د کاندیدانو شمېر راکم شي؟
په دې برخه کې تاسو خبرې چې تر اوسه پورې یو کاندید په رسمي توګه خپل استعفا وړاندې کړې ده، او دا په مخکې له وخت چې زه په دې برخه کې خبرې وکړم، ځکه چې په دوشتم اجازه باندې مونږ وروستۍ لیست اعلانوو. په نولسم د اجازه باندې دغه لیست د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون له لورې زموږ کمیسیون ته سپارل کېږي. په هغه وخت کې به ولیدل شي چې څومره کسان واجد شرایط یې،
چون ګورو چې د کمپاین نیټه تقریبا نزدې شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې خپل تیاری کوم هدف پورې رسولی دی؟
په دې برخه کې تاسو خبرې سي چې د ثور په شلم باندې د ټاکنو د قانون د یو پنځمې ماده پر بنسټ باندې یو کمیسیون جوړ شوی دی چې هغه د رسنیو کمیسیون ده. دا کمیسیون عملا کار پیل کړی ده. همدنن هم دوی د ټولو تلویزیونونو چینلونو له مدیرانو سره ناسته درلودله، او خپل کلدارې په کومه یې د هغوی سره شریکې کړي دي. نو دوی هم کار کوي په دې برخه کې. د کمپاین وخت مشخص ده چې د جوزا د شپږویشتمه څخه پیلېږي او بیا تر زمري شپږویشتم پورې دوام پیدا کوي.
تاسې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په هکله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه واورېده. مخته تر دې چې اونیز پروګرامونه او همداراز ریپورټونه درته وړاندې کړو، لومړی به له خپل همکار څخه د کابل چاپ ورځپاڼو ته د دغو ورځپاڼو د تبصرو مهم ټکي واورو.
فرانس پرس خبری آژانس د زاهدان د مشر سرنوال محمد مرزیه له قول لیکي چې وای امنیتي مامورینو په زاهدان ښار کې لورستیو پیو
د وسخ خپلواک ورسپړ په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د مالیه د وزارت په حواله په غټو ټکو سره لیکل دي چې د افغانستان ډېر مرسته بهرني ځواکونه خوري. ورسپړ د موضوع په دوام لیکل دي چې افغانستان ته د 8.3 میلیارډ ډالر مرسته څخه 2.3 میلیارډ ډالر مرسته راغله، خو 28 میلیارډ ډالر بهرني ځواکونو او مرستندویانو لګولې ده. ورسپړ په خپل سرمقاله کې د پاکستانی چارواکو دا څرګندونه چې پاکستانی طالبانو ته وسلې او پیسې له افغانستان څخه راځي غلطې ډنډورې او اټکلونه بللې، چې د ورسپړ په وینا د بدمرغیو د دوام سبب ګرځي. د هیواد دولت ورسپړ په خپل سرمقاله کې په دې ټینګار کړی چې د خلکو د همکاري پرته د انتخاباتو لپاره امنیتي تدابیر بریالي کېدای نه شي. ورسپړ په خپل لومړي مخ کې دا خبر هم ورکړی چې ولسمشر کرزي دوه کاله مخکې په سرینا هوټل کې د وژل شوې نارویژي خبریال له مېرمنې او دوه نورو سره کتلې او له هغوی سره خواخوږي کړې. ورسپړ په جلا څېړنیز مطلب کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو ترمنځ ستونزو ته کتنه کړې. د راه نجات نه دولت ورسپړ په خپل لومړي مخ کې د طالبانو د مالی سرچینو د موندلو لپاره د امریکا هڅو ته په اشاره د پښتنه کړ چې آیا امریکا نه پوهیږي چې د طالبانو تمویلونکي څوک دي. ورسپړ د موضوع په دوام په خپل تبصره کې امریکا په دې تور نه کړ چې سره له دې چې خ پوهیږي خو بیا هم ځان ننګه راچوي. ورسپړ په جلا مطلب کې دا خبر ورکړ چې د ولسمشر کرزی په حکم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د فعالیتونو د کنټرول طرح عملي کیږي. د ورسپړ سر مقاله راتلونکو انتخاباتو او په هغو کې د طالبانو د ګډون لپاره شوې غوښتنې ته ځانګړې شوې. د اصلاح اوانیز دولت ورسپړو هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلي او بیلابیل مطالب پرې خپاره کړي دي. انیس په خپله سر مقاله کې یو ځل بیا په انتخاباتو کې د خلکو په ګډون ټینګار کړی او هغه یوه ملي وجیبه بللې ده، خو اصلاح بل افغانستان سره پکېدونکو نړیوالو مرستو کې فساد ته په اشاره لیکلی دی چې د دولتي بودیجې له لارې د مرستو لګول د فساد مخه نیسي. او د ملي ارمان نه دولتي ورسپړو یو ځل بیا په خپله سر مقاله کې د جمهوري ریاست څوکۍ ته د کاندیدانو په شمېر کې زیاتوالي ته په اشاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سن څخه غوښتري چې د لازمو معیارونو پر بنسټ د کاندیدانو لست راکم کړي سو د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره زمينه برابره شي. او ورسپړ په افغانستان کې د دیموکراسي د پلي کېدو په وړاندې شتو ستونزو ته کتنه کړي او د بهرنیو چارو د وزیر او د یو کارپو په حواله لیکل دي چې د نظام مشري د هغو کسانو په لاس کې ده چې په دیموکراسي باور نه لري.
د ازادي رادیو د سهار لس بجې او یوشت دقیقې دی. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې ایرانی چارواکو د دیشو افغانانو په ګډون لسکونه کسان د سیستان او بلوچستان ایالت په مرکز زاهدان ښار کې له وروستیو خونریو پیښو سره په تړاو نیولي. د نیونې په دې هېواد کې د ولسمشرۍ له راروانو انتخاباتو څو ورځې مخکې کیږي. په دې اړه د فرانس پریس خبری اژانس د راپور جزئیات احمد تکل اوروي.
فرانس پریس خبری آژانس د زاهدان د مشر سرنوال محمد مرزیه له قول لیکي چې وای امنیتي مامورینو په زاهدان ښار کې له وروستیو پیښو وروسته 85 تنه ایرانیان په نارامیو اورچونو له کورونو په غلاو او وسلوالو حملو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. مرزیه زیاته کړه چې همداراز 13 تنه افغانان چې له ګډوډیو څخه په ناوړې ګټې اخیستنې سره په دې نارامیو کې ګډون کړی وو نیول شوي دي. په زاهدان ښار کې د مې په 28مه نیټه د تاوتریخوالي په پیښو کې د شیعهګانو په یو جومات کې په انتحاري برید کې چې د جندالله په نوم د سني مسلمانانو یوې افراطي ډلې مسؤلیت ومنه 15 تنه ووژل شول. دا په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل کیږي. له دې حملې وروسته په فرقوي تاوتریخوالي کې چې په ترڅ کې د جون په لومړۍ نیټه یو بانک ته ور واچول شو لس نور کسان ووژل شول. د زاهدان مشر سرنوال وویل چې له دې پیښې سره په تړاو درې کسان نیول شوي دي. د زیاته کړه که پر نیول شویو کسانو ثابته شي چې دوی بانک ته په اور اچولو کې لاس درلود نو دوی ته به د محارب دښمن په نوم جزا ورکړل شي. د ایران د اسلامي قوانینو له مخې د دې جرم سزا اعدام دی. ایران له دې مخکې هم په دې نارامیو کې د لاس لرلو په تور 15 کسان اعدام کړي دي چې د دوی درې تنه په جومات کې د انتحاري حملې په تنظیم تورن پیژندل شوي وو. زاهدان د سیستان او بلوچستان ولایت مرکز دی چې له افغانستان او پاکستان سره ګډه پوله لري او په ګڼ شمیر بلوچستان پکې اوسیږي. دا بلوچستان د ایران د نورو خلکو برعکس سنیان دي. د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د تاوتریخوالي یادې شوې پیښې د دې هېواد د ولسمشرۍ له انتخاباتو یوازې څو ورځې مخکې وشوې. په دې انتخاباتو کې ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپلو دریو سیالانو په وړاندې د رقابت له سخت چیلنج سره مخامخ دی.
به هم د ایران په حق له پیدان کې د ولسمشر انتخاباتو ته لیوي اونۍ لږ وخت پاتې دی، خو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه په شدت سره روان دي. راپورونه وایي چې اوس اصلاح غوښتونکي او محافظه کار ځواکمن کاندیدان د پردې شاته سره یو شوي دي څو وخت د احمدی نژاد د دوهم ځل رسیدو مخه ونیسي. پر دې موضوع د شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د تحلیل جزئیات به هم احمد تکل اوروي.
په ایران کې د ولسمشر احمدی نژاد په وړاندې یو ځواکمن خو نامتجانس اتحاد لاس یو کړی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو تحلیلي مطلب کې لیکي په ایران کې د اصلاح غوښتونکو او محافظه کارانو یو ځواکمن اتحاد لاس یو کړی څو د دې هېواد د ولسمشر محمود احمدی نژاد د دوهم ځل انتخاب مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي د ایران محافظه کار او اصلاح غوښتونکي شخصیتونه د میر حسین موسوی ملاتړ کوي، څوک چې د دوی په وینا په انتخاباتو کې د احمدی نژاد د ماتولو لپاره ښه چانس لري. د احمدی نژاد سیالان وایي د اقتصادي ناکامۍ او لویدي سره د مقابلې د سیاست له وجې ایران سقوط ته نږدې کړی او ځینې نور بیا پر ده د اداري فساد او له قدرت او دولتي امکاناتو د خلکو د رایو د اخیستو تورونه لګوي. خو ولسمشر احمد نژاد ل خپل یو سیال مهدی کروبی سره په یو ورستۍ ټلویزیونی مناظره کې د خپل اقتصادي سیاستونو دفاع وکړه او اعلان وکړ چې د خپل معاش او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ په اړه حساب ورکولو ته تیار دی. د لنورو کاندیدانو څخه هم غوښتنه وکړه چې د خپل شتمنیو حساب ورکړي، خو کروبی احمد نژاد د هیواد د اقتصادي حالت په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن کړ او ورته ویل تاسو باید پوه شئ چې دروغ ویل او د خلکو غولول په اسلام کې لویه ګناه ده. د سیاسي علومو ایرانی استاد جواد اطاعت وایي د حکومت تر ساتنې د هیواد ساتنه ډیره مهمه ده، نو ځکه د پرېکړه کړې ده چې د موسوي ملاتړ وکړي. د موسوی پلویان همداراز ادعا کوي چې په انتخاباتي مبارزو کې دوی له احمدی نژاد او د هغه تر پلویانو ډیر بریالي دي. شیکاګو تریبیون رسپانه د کارپوهانو په حواله زیاتوي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی که څه هم په پټه د احمدی نژاد ملاتړ کوي، خو د خلکو له احساساتو د اندېښنې له وجې هڅه کوي چې ځان له انتخاباتي مبارزو څخه لرې وښيي. خو د پارلمان څو غړو چې د احمدی نژاد پلویان دي ویلي دي چې د ولسمشر احمدی نژاد پر ضد هڅې بې ګټې دي او د رایو د صندوقونو نتیجې به وښيي چې احمدی نژاد به په ډېر اسانه بیا هم د ایران ولسمشر شي.
د ایران اصلاح غوښتونکي او محافظه کار ځواکمن کاندیدان د پردې شاته د احمدی نژاد پر ضد سره یو شوي او نه غواړي چې احمدی نژاد د دوهم ځل لپاره د دغه هیواد ولسمشر شي. نړیوالو ورځپاڼو هم د ایران انتخاباتو ته کتنه کړې. له احمد تکل څخه یو
واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل پرونی غنه کې د ایران د ولسمشری د انتخاباتو په اړه یو مطلب خبر کړی چې په یو برخه کې راغلی دی. ولسمشر محمود احمدی نژاد د 2015 کال په انتخاباتو کې په فارس او د ایران په مرکزی ولایتونو کې تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. په هغو انتخاباتو کې احمدی نژاد د سپاه پاسداران انقلاب او د بسیج په نوم د شبه نظامي ځواک د شعارونو او شفاهي مبارزو له لارې بریالیتوب ته ورسېد. همدا ځواکونه و چې دا ناپیژندل شوی کاندید یې د لرې پرتو کلیو بېوزلو خلکو او د ښارونو کارګرانو ته وروپیژنده، او همغه و چې احمدی نژاد په راوروسته کلونو کې خپل سیاستونه لرې پرتو سیمو ته د هیواد د شتمنۍ پر لیږلو متمرکز کړل او د جمهوري ریاست د واکمنۍ پر مهال یې له دې سیمو څخه پرله پسې کتنې کولې. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې ویل کېږي د احمدی نژاد پلویان په کلیوالو سیمو کې اوس هم ډیر دي، د ارجن دښتې په نوم د یوې لرې پرتې سیمې خلک وایي دوی به د احمدی نژاد اصلي سیال میر حسین موسوي ته رایه ورکړي، ځکه د دوی په وینا احمدی نژاد خپلې ژمنې عملي نه کړې او د دوی د ژوند حالت تر پخوا هم خراب شو. واشنگتن پوسټ د دې مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د احمدی نژاد حکومت د خلکو معاشونه او د تقاعد امتیازات زیات کړل او د څه باندې 22 میلیونه ایرانیانو لپاره دولتي صحي بیمه برابر کړه. د کابینې ټول غړي د خلکو د ستونزو د حل لپاره شپېته ځلې ولایتو ته واستول. په کلیوالو سیمو کې د خلکو لپاره ښوونځي او سپورتي تاسیسات جوړ کړل او په ځینو سیمو کې حتی له خلکو سره د نغدو پیسو مرسته وکړه. خو د تورم او د بیکاری د کچې لوړېدو ډېر پرمختګونه شنډ کړل او له منځه یوړل. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې په پیل کې لیکلی دی د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو د جوړولو په درشل کې دی او زیاتوي چې د هیواد په ډېر شمیر سنترفیوژونه فعال او اټومي تاسیسات یې تر ډېره حده پراخ کړي دي چې ګمان کېږي د اټومي وسلې د جوړولو پلان لري. ورځپاڼه زیاتوي ایران له تروریستي سازمانونو لکه د لبنان له شیعه ډلې حزب الله سره اړیکې لري او دا موضوع له ایران د اټومي وسلې د لرلو له وجې یو خطرناک هیواد جوړوي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي اوس سوال دا دی چې ایران د خپل اټومي وسلې واک خپلو تروریستي استازیو ته ورکړي او هغو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیتونه تر وروستۍ اندازې پورې د لویدیځ او د لویدیځ د ګټو پر ضد وکاروي، نو څه به پېښ شي؟ ورځپاڼه زیاتوي تبان لویدیز له دې څخه اندېښنه لري ځکه ایران له یوې خوا په خپله یو ګواښ دی او بله خوا په سیمه کې تسلیحاتي سیالۍ زیاتوي. د ورځپاڼې په وینا د ایران ګاونډي هیوادونه هم چې خپل ځان له خطر سره مخامخ ویني، نو دې ته به اړ وزي چې د اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي روښانه خبره ده چې دا ډول سیمه ییزه تسلیحاتي سیالي به د نامطلوبو کسانو لاس ته د دې ډول وسلو د لوېدو خطر زیات کړي. واشنگتن ټایمز په پای کې لیکي واشنگتن که د نامطلوبو کسانو لاس ته د پاکستان د اټومي وسلې د لوېدو له پلوه اندېښنه لري، نو تصور یې وکړئ چې په دې فهرست کې د مصر، سعودي عربستان او ترکیې زیاتې دلبه څه حالت رامنځته کړي.
سات د سهار لس بجې او پوره دیش دقیقې دي. د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه وړاندې کوو، خو تر دې مخته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له احمد تکل څخه ورو.
امنیتی چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې لشل زیات طالبان وژلې دي. چاودیدونکو موادو بار یو لری پروند خوست خر په ختیځه برخه کې هدف ته رسیدو مخکې والو ته په چاودنه کې درې تنه چې ګمان کېږي طالبان به ووژل شول. نن سهار په کاپیسا ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه او شپږ نور ژوبل شول. پورنوی د پکتیکا د برمل ولسوالۍ قومونو پریکړه کړې ده چې کڅوک د دوی په سیمو کې د دولت ضد تخریبي عملیات وکړي نو کور به یې وسوځول شي. ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو کاندید میر حسین موسوی پر ولسمشر محمود احمدی نژاد تور ولګاو چې د هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه یې دروغ ویل دي. د لبنان د لویدیځ پلوي ائتلاف مشر سعد حریری نن د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د ایران پلوي حزب الله ګوند په وړاندې خپل بریالیتوب اعلان کړ. اروپای پارلمان لپاره په انتخاباتو کې هي اړخو متدلو ګوندونو کې اړخو ګوندو ته ماته ورکړې ده. د برتانیې هي اړخي افراطي ګوند د برتانیې ملي ګوند د اروپای پارلمان په انتخاباتو کې 200 کې خپلې کړې دي. د برازیل پوځ وایي د ایر فرانس د هغې الوتکې له بدنې څخه د 1200 کسانو مړي ریستلې چې تېره اونۍ په اتلانتیک سمندرګي کې راوغورځېده.
زمږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. درنو دوستانو، تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې اونیزو پروګرامونو د اورېدو ژمنه مو کړې وه. اوس یې تاسې د اورېدو بلنه درکوم.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو، په سلامونو مل منځم.
که چېرته سړی کوشش وکړي چې دغه ګلانو کار وکړي ګټه لري.
تاسو وخت راځي چې یوه شاخه یې په اتیا افغانۍ.
عبداللطیف هغه ځوان دی چې د خپل کور په انګړ کې ګلان روزي، لوري او لدې لارې حلاله روزي ګټي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې د همدې ځوان خبرې اورو.
دغه اوه کلو په جریان کې افغان ځوانانو د کندهار په پوهنتون کې د مختلفو څانګو غوښتنه کړې ده، مګر له بده مرغه
یو شمېر ځوانان په کندهار پوهنتون کې د پوهنځیو د زیاتوالي غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې اړه غږیږو. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. دا مطالب به لینا شریفي یو په بل پسې درته وړاندې کړم. ګرانو اورېدونکو، ګڼ افغانان په تېره ځوانان له دې سرټکوي چې په وطن کار نشته او دوی د ژوند تېرولو لپاره مناسب کارونه نشي موندی. نو دغه ځوانان یا خو په کار پسې د نورو ملکو مسافرۍ ګالي یا هم په کور ناست وي او هسې ورځې شپې اړوي. خو هم دغه ځوانان که لږ خپلې شاوخوا ته ځیر شي، ډېر داسې کاري فرصتونه به ومومي چې هم یې سات پکې تېر وي او هم د ګټې وټې ور یې پر مخ پرانیستل شي.
دلی سبا بزون لیلو با دباغوان دے ملکا تو تیانیونن دلی سبا بزون.
عبداللطیف هغه ځوان دی چې د خپل کور په انګړ کې ګلان پالي او له دې لارې هم خپلې کورنۍ ته ډوډۍ ګټي او هم یې سات ورسره تیر وي.
موږ دلته تقریبا اوس یو 50 نوه ګلان لرو چې له دې کولی شو خپل ځان ته ګټه ترې واخلو، تولید وکړو، هم د خرڅولو دپاره هم د خپل د ځان دپاره.
تاسو خپله کوم ګلان هم زیات خوښیږي او ساتئ اوس؟
ما دپاره هیڅ فرق نه کوي، طبعا هغه ګلان چې عطر لري هغه به سړي ډېر خوښیږي، مګر ما ته شنه بوټي جینتي بوټي وي او که ګل ولري ما ته فرق نه کوي، ټول مه خوښیږي.
د ګلانو نه څومره تاسو عاید کولی شئ؟ تاسو کولی شئ د ګلانو د روزنې له لارې خپل ژوند تیر کړئ.
کچرته سره کوشش وکي چې دا غولانو کار وکي ګټه لري. دا څو کال خو په افغانستان کې امنیت نه و، دا ټول کار په امنیت پورې تړلی دی. چې څو امنیت وي خلکو زړه به خوشاله وي او خپل کورو ته به ګلان واخلي. ګټه لري، زه خپل دا د خپل کور امرار معاش له دغه ګلانو نه کوم. هر څوک دا کار کوی شي. ځکه زیات ما لیدلی چې دغه یو ګلبرګ ښځې دي په کور کې ګیلاسو کې او بوتلو کې دا ګلبرګ قلمه کې دي چې بس هماغه خرڅوي له همغه لارې خپل امرار معاش کوي.
مثلا یو ګل تاسو په څو خرڅوئ؟ یا ارزانه ګلم کوم یو ده او قیمت هم ګلم کوم یو ده؟
گل نو دسته دسته ارزانه له 10 روپیه نه شروع کیږي. قیمت پزینتی او که بیادر قیمت دی تا 200 دلار رو پرمسته او نور دسته سال یا نیم سال تا 500-600 روپیه پر زینتی بوچی دی. معمولا حداوسط دقا 200-200 یا نیم سال رو پر دوگه که پر دی قیمت رو بندی دی.
مخده پس پین که سرخی وای بویا لالتن خواستن چه بر گلاب و غل دبین و لیل و باغ دی یم بابان.
عبداللطیف وای چه ده گلان و روزل خه او آسانه کار دی او هر تو کلک دقت او لگلان و سر شوق ولری گلان روزلیشی.
گل لکه طفل داغ است. طفل گل خبری ونی خوی نپیگه. مگم در تجاری. هاگ حس در چه در توایی جده تر خم خوشحاله کیگه. گلان هم لکه طفل گونی دی. او ببر که جای سوره مره داغه باید مراد برتو که. لیر آسانه کار دکم. سخت کار نده.
کچری یو زوان و غوری چه تاسو گونده پخپل کور که گلان وسطی یو لغن آید ولری خرسلاو لپاره وسطی. کم چه باید وکی چه اگه خ گلان و روزی؟
کچود او 15-15 متر جای ولری. پاگه که او گلخانه و ایکی. گلخانه دیر پرزان نا قیمت در صورت لرگی پیدا که یه پلاستیک بکش که چه گلانو تا سور ایسی یا پا جمعی که به تاوده بیگه گلان که ایسی چه مال تا قلمی بوی که خرسی که دیر آسانه کار در دیر ساده کار در از بران که ایسی چه بیکار و نگرزی لده غن از آن تا ابرار ماش بکی لکه زیر چه که اومد لکه امسال در ما بندی دیر خلکی دی چه در کار که
با چمره مصرف بندی یا چو یا گلخانه جوڑه و لیسی تا اقا بی آیدم تره وکی و پا چمره وقت که غرسی
گلخانه تا گلخانه دید بستگی تا جای پای لگی بود. گلخانه دی دقا گلخانه چه وسپن جوڑه وی چه موسسیت دی زیتر جوڑه وی دی بادرنگ و دی پارداش گلخانه خود سال و نیم زر پینزه زر داره کی دونه پیسی به چوک دکمه کی کدیس یک پخپل کور که گلخانه جوڑه کی تقریبا یا گلخانه چه 15 متر در 10 متر در طول وی 10 متر طول وی 15 متر طول وی اگه کوایسی روپی و پاوغانه بندی غیب گلخانه زن تجوره که او مصرفی چه دیشه و دودی صاحب که لگلدانی سره لخار و سره لبوت و سره هشی چه یو لکاوغانه ترسیدی دوی کوایسی پیو لکاوغانه بندی و که کاربار زن تجوره ویسی چه به لغن امرار و ماشو که خبر جند بچره بی جاتر از دوانان و سوینی چه که دلتا والا کار نسته زم خارج دازم کایران تزی لاری که مری کیگی آلتن بیکارتین نیسی یا پاکستان تزی لگرمی نمری کوایسی چه خبر وطن که دا کار بکی قرضی که داقا پیسه چه پاقا لاری که خرچی یا لک روپه خرچی دی یا لک رو دبن تا خرچی خودان تلی کار بار جور کی افغانستان که خواب لگان روی دی هر یا سر رو سو متر پینزه سو متر ولی دی آلتا کوایسی گلخانی وی کی مخارش تبت سکی چیزی
خیلی دی چه گلخانه ضرورت داده دل پاره چه ده تولید لپاره گلان وسطی نور مثلا خاوره سره باید سرقمی
هر سوک چه خاوره جوری بی گلان ده پاره یو قسمت هم دغ زراعتی خاوره ده یو قسمت یا نیم قسمت شگوی نیم قسمت هم دغه سره بی سره ده کده پشو ده بسره گرده بی هر بوته چه پاکه که بکری خرابی گینه گلان تخم چه کرو ده چه روی گی منگه لذت بوده ده گنه بیال زیادتر لذت حق وقته چه ده خرسی گی چه پیسه آخده
دیبینا دی ارز و باغا دی خزان خزان دی قصاد صدقه در نکلان چی شرموی شراب دی گل مخ دی گل سترگی گل دونا لد دی گل خندان دی گل.
عبداللطیف وی سره لدی چه ده گلانو لروزلونه خ آیت ترلاسه که دیشی هغه طبیعی اړیکه چه گلانی لانسان سره لری بنیادم لناسم و کارونو را پسد کبی
څوک له بوټو سره شنو بوټو سره طبیعت سره سره کار لري دغه هم اعصاب آرامي باز او دانشمندانو په حساب باندې چوغي ویلي دي عمر زیاتیږي سره هم ځوان پاتې کیږي او هم خوشاله وي هم اعصاب آرامي وي څوک چې په دې کار کې مشغول وي اول خو غیبت نه کوي کله غزه اوس په ګلخانه کې نه تلم چې سبا تر اوسه پوري ګلدانې مې بدلولې یکا کول مې او به مې ورکولې دغه زله غیبت جدا نه چا سره غیبت نه مې غیبت کوو نه کړم سګرټ نه څکوي نه سوار نه چوي چون وخت
دی دغه نه لری لګولان سره سره کار ده
سما د زړه نا کار رنزا وین دی دارشتا ندی حال وای لشواله لوبا د باغوان دې مونږ لکا تو تیان یو نن دلی سبا بزونا
ګرانو ځوانانو کندهار په هنتون دم غړی تلور په هنځ لري چې د افغانستان له ګوټ ګوټ نه ګڼ محصلان پکې لوړې زده کړې کوي خو یو شمیر ځوانان وایي چې په کندهار په هنتون کې باید نور په هنځ هم ورزیات کړای شي د کندهار د ځوانانو د وی ټولنې مشر عبدالقدیم پتیال وایي
متاسفانه کندهار پونتم یو لړ مشکلات کې پروت دی حالت کافی په هنځ نهسته نه حالت ژورنالیزم سره خلک غوښتن دي نه حالت حقوق سره نه حالت نور مختلف په هنځ سره چې د په مجموع کې د کندهار د ځوانانو غوښتنه دا یو سخت ارتیا ده هغه کسان چې ادبیات سره علاقه لري هغه کسان چې ژورنالیزم سره علاقه لري لبا د مرغ نسی کولای شي نور ولایت ته ولاړ شي یا کځي حالت به نتیجې پد کیږي او ځینی کسان کبه هم بریالي کیږي نور ولایت مختلف اقتصادي مشکلات یې
د کندهار اوسیدونکو خاطره ګلستانی هموی چې په کندهار په هنتون کې ډیرو په هنځیو ته اړتیا ده ترڅو د کندهار او شاوخوا سیمو هغه ځوانان چې له دېشته په هنځیو سربیره له نورو تحصیلي څانګو سره هم علاقه لري وکړای شي په کې زده کړې وکړي
کندهار پوهنتون فلان څلور پوهنځي لري چې ته پوهنځي انجینري پوهنځي د زراعت او مالداري پوهنځي ده او همدارنګه د ښوونې روزنې پوهنځي ده په دې پوهنځي کې خو محصلین ستا په کافي اندازه مګم د نوي کسان چې فارغېږي هغه چې کله د کانکور امتحان نور کوي نو بیا کوئی په لږ اندازه جذبېږي کندهار ولایت د لویو ښارونو څخه دی نو کچېری دولت دې ته توجه وکړي دغه ځای د ځوانانو لپاره د زده کړې مینه نور مسایل کې د کندهار په پوهنتون کې نور پوهنځي لکه ژورنالیزم ادبيات کمپیوټر ساينس د شان سره ډېر کسان علاقه لري ځکه چې د قندهار په پوهنتون کې فعلا نسته کې د پوهنځي پرانیزي او د قندهار ولایت ځوانان دې ته واحد سوي چې هغوی د فرهنګي کارونو کې برخه واخلي
د کندهار پوهنتون د طب د پوهنځي د پنځم کال محصل احسان الله درملوي که چیرې د کندهار په پوهنتون کې نور پوهنځي زیات شي نو هغه ګڼ ځوانان چې هر کال د کندهار او شاوخوا سیمو له لیسو فارغېږي او نورو ولایتونو ته د لوړو زده کړو لپاره نشي تلای وکړای شي چې په خپله سیمه کې د خپلې خوښې په پوهنځیو کې لوړې زده کړې وکړي
کندهار په همتون کې په جنوب لویدیځ حوزه کې وزنه په همتون ده جزئیات په همځای په درنډل سره کولای شي د جنوب لویدیځ زون لیسو څخه پرې شوی ځوانان چې زیاتره له کانکور څخه ځلمات دي کولای شي چې په یو نه یو په همځای کې زده کړې وکړي ځوانان ما خپل ډېر لیدل چې بل چرته د تلو شرایط نه دی ورته مسایل تیار ده په کورونو کې د دوه شرایط د چې مسافر وي کې نور ولایتونو ته لوشي بیا ځنه غواړي چې د خپل ولایت کې په همتون لري او په هغه کې د کامې په همځای وي دا یو بل د یو څه فکر کوم ته په همتون کې په همځای زیات شي لایو خبر دغه ځوانان چې د پوهنځي نه پاتې دي د دوی کار بم سم شي لبل خونه د دې زون د سیاسي وظیفه کې دوه کم ډیر زیات رول لري
خو د کندهار د ځوانانو د وی ټولنې مشر عبدالقدیم پتیالوي د پوهنځي د زیاتولو غوښتنې په وار وار د لوړو زده کړو وزارت او نورو لوړ پړو چارواکو ته رسولې خو تر اوسه چا غوږ نه دی پرې ګرځولی
دغه وکونو بجریان کې افغان ځوانانو د کندهار په پوهنتون کې یا د کندهار ځوانانو د کندهار په پوهنتون کې د مختلفو څانګو غوښتنه کړې ده چې په هغه کې د ژورنالیزم غوښتنه شوې ده هلته د ادبیاتو د څانګې غوښتنه شوې ده هلته د حقوقو غوښتنه شوې ده هلته د شریعت غوښتنه شوې ده مګر لبا د مګر په دغه وکونو کې په دې خبره باندې چا واژه هم نه دی ګرولي
په کندهار پوهنتون کې د پوهنځیو د زیاتولو غوښتنه مو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سره شریکه کړه د دې وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویان پوهنمل عبدالعظیم نور بخش وویل چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت کار کړی او پلان لري چې په دې نږدې راتلونکو کې په کندهار پوهنتون کې ځینې نور پوهنځي هم زیات کړي
زموږ یو هغه مهم او اساسي پوهنتون چې په هیواد کې موجود ده هغه د کندهار ولایت پوهنتون ده څنګه چې زموږ انکشافي بودیجه او عادي بودیجه ډیره ورته اختصاص شوی ده په دغه مورد باندې پلان موجود ده چې یو دوه پوهنځي هم اضافه کیږي لغې جملې نه د شرایط پوهنځي باید الته موجود باید وي چې من دغه پلان تطبیق کیږي علمي له لحاظه او تدریسي له لحاظه موږ باید تیاری ورته ونیسو چې زر تر زره دغه نیو پوانزی التبایت جورسی او زموکی ودوالو کولی سی چی تخبل عالی تحصیلات مخکیسی
د یادولو د کندهار په هنتون لومړی ځل دی یو په هنځي په جوړیدو په 1918 لمریز کال کې پرانستل شو دا د کرنې په هنځي وو چې بیا ورسته درې نور په هنځي طب انجینری او د ښوونې او روزنې په هنځي هم ورزیات شول ګرانو ځوانانو، د اونۍ د سندرې د خبرېدو وخت دی. نو دا تاسو او د هم د اونۍ سندره.
سر زما ایمان زما، زار شتر جانا زما، زار شتر جانا زما، سر زما ایمان زما، سر زما ایمان زما، زار شتر جانا زما، زار شتر جانا زما، سر زما ایمان زما، سر زما ایمان زما، زار شتر جانا زما.
قدر منو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. کې پاړه نیوکی ورندیزونه او مشورې لري په دغه پاتوې راسته ولای شي. په کابل کې زموږ پاتا د ازادي رادیو پوسټ باکس 43 کابل افغانستان، او په پیښور کې ازادي رادیو پی او باکس 44 یونیورسيټي ټاون پیښور. نور نو زلینا شریفي تر بل خبرونه اجازه غواړم. خات او اپات دی وي.
گل سماری ہاں سما ستا رخسار و زلف دی ستا رخسار و زلف دی گل سماری
جوان پا شیبو کی
جوڑون کئی ومان نیاسائی
تمارس تورا مار
ایا مقصد در
مقصد تو می نیسوی
چن مو
او دایو متا
تمو
شارای جوڑ
مازر
چاپو عزت مناو بدون کو پ سلامونو مو ارکلای کو دنن په خبرونه کې به د غزنی د بالایسر په اړه معلومات اوري.
په خپل بالایسر کې هم پیر شاتران په نامه یو زیارت دیلته.
د مو په وخت کې دوه برجونه یې ډېر مشهور وو، یو برج بارابین یا د پرنګي برج په نوم کې وو.
دا مطلب به زه و مانیا زی او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
فنم رنگ یار سان ورگتی کی تیرا جانانا سیزو غزن تیرا جانانا.
په افغانستان کې د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو په څیر لرغونی بالا حصارونه او جنگي کلاګانې هم روغې نه دي پاتې. کابو ډیری تالا او پکنډوالو بدلی شوې دي. بالا حصار کومې ځانګړنې لري، څنګه ځای دی او له جنگي کلا سره څه توپیر لري، په همدې اړه ومان نیازی له پوهاند استاد رازقي نړیوال سره مرکه کړې چې دلې د اوریدلو بلنه درکوم.
لکه چې د نوم نه معلومیږي، بالا حصار والا لولته وي او حصار به دیوال تم وي، فصیل تم وي. نو بنا ان په جګه غونډې باندې یا په جګ ځای باندې جګه کلا، هر چی ته چوی دغه بالایسار افاده کوي. او په عین حال کې بالایسار په خپل جنگي قلا ده. من ته تفاوت دې سده چې جنگي قلاګانی چې دي په ساختماني عناصرو کې د بالایسار سره دونه تفاوتونه نه لري. تفاوت په دې کې لري چې بالایسار په ډبرینه تا جګه ټپه باندې یا خاورینه جګه ټپه باندې جوړیږي، جنگي قلاګانی هغه په هوار ځمکه باندې جوړیږي. لکه څنګه بالایسار د کابل اوس ګورو کنه، د زمرد د غونډۍ د عقابانو ترمنځ واقع دي، او قلعه جنگی چې ګورو په خپل ګورو چې په هواره دا باندې عناصر کې دومره تفاوتونه نه لري.
که یو څل د عناصرو په اړه راته ووایاست چې په جنگی کلاګانو کې کوم دی او په بالایسار کې کوم دی.
هر وخت کې چې موږ د بالایسار نوم اخلو یا د پخو کلاګانو یا د جنگی کلاګانو نوم اخلو، باید هیر نه کړو چې په خپل مقطع زمانی کې دغه خارونه هم دي. یعنی که چېرته چې لرغونه خارونه یا استقامی خارونه، نو موږ ته دواړه به چې د جنگی کلاګانې دي او د بالایسارونه دي. چې ډیر ښهسته مثال په خپل د غزنی په بالایسار کې شته، د کابل په بالایسار کې شته. لومړنی ښار د کابل چې موجود و هغه د بالایسار ښار و، چې مخکې به کابلیانو نه ویلې وای زه بالایسار یم. نو په دغه حساب باندې تقریبا دا افاده د یو شهر.
استاد په افغانستان کې لمړنۍ بالایسر چې جوړ شوی ده دا چیرته جوړ شوی؟
لمړنۍ بالایسرونه چې دي دا د مقدوني سکندر د وخت نه شروع شوی دي. کته هم موږ د اورتاکانه قلعه چې په هرات کې موجود ده او ست اختیار الدین قلعه چې جوړیږي د مقدوني سکندر نه د مخه هم موجود وو یو بالایسر چې دغه قومندان ساتي برزانی وو. نو موږ تاریخچه د لمړنۍ قلاګانو چې راوړو د مقدوني سکندر نه د مخه راوړې شو او لمړنۍ استقامت قلعه د اورتاکانه قلعه ده. دا غینو روسته د غنور قلاګانی لکه د کندوز بالایسار دارنګ د کابل چې په 15 میلادي پیړۍ کې هم دارنګ د ګردیز د غنی او د شنور.
استاد په افغانستان کې څونه بالایسارونه موجود؟
مونږ شمالي صفاتو کې وګورو دا شمالي صفاتو خار خار کې بالایسار موجود دي. حتی په دې دغه کې چې اوس څوک په فکر ونی کې چاته ده مثلا په خپل مزاری شریف اوس په د بارات په نوم باندې یو پلازا جوړ شوی ده د بالایسارو. جنگي قلعه په خپل د دیدادي جنگي قلعه و همداسې مونږ بلخ شریف چې ګورو په بلخ هم بالایسار موجود دي، په اقچه کې هم موجود دي، په میمنه کې هم موجود دي، حتی په سړی پول په دا ټول حصې چې ته ګورې دا ټول د بالایسارونو لیکي. زه فکر کوم چې څولې خونه بالایسارونه په افغانستان کې زیات دي.
مننه استاد. اوس په د غزنی د بالایسر په اړه راته وایست چې دا بالایسر کومې ځانګړنې لري؟
زه فکر کوم چې د غزنی تاریخ د خپل د سبکتګین نه د راتګ نه وروسته د 1650 تاریخ سره مطابقت لري چې د دینو شروع کیږي. دا بالایسر هم جنگي قلعه ده، هم خار دی، هم خپل بالایسر دی. هغه عناصر ساختمانی چې موږ په بالایسرونو کې ګورو او خصوصا په یو مکمل بالایسر کې ګورو د غزنی په بالایسر کې هم موږ کتلی شو. د غزنی بالایسر حصار لري، بارو لري، ژور خندق لري، تیرکشونه لري، برجونه لري د ترسوت او شابرجونه لري چې دا شابرجونه مدور شکل لري، نیمه دایره‌ای لري او 15 نه 50 مترو په اندازه کې دا موجود دي. دروازې لري لکه د بالول دروازه، لکه د کننګ دروازه او لکه د بازار دروازه امکان لري. یو بل داخلي دروازه دا هم ولري. د وبو د پر هم دا دغه لري چې په خپل د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ویل دلته راکښ شوی و. ارګ لري، دا ارګ په ذات کې یو شاهي معنی هم اته موجوده ده. نو دغه عناصر چې موږ وګورو ټول د بالایسر په دغه کې سره او بل بالایسار په خپل په یو جګه طبقه کې واقع دي، جګ ځای کې واقع دي. نو بنا ان دا یو مکمل بالایسار دی.
استاد په بالایسار کې د ځینو مهمو تاریخي پیښو یادونه راته کولای شي؟
تاسو به تر معلومه ده چې زه په تاریخي پیښو باندې ځکه نه غلېږم چې دلته دا رښتې تفاوت پیدا کوي. مونږ ته د دې لپاره چې د فکایي شکل پیدا شي د سردار ټپی یو فکایي شکل خبره به پکې وکړم. هغه دا چې دا په خپل ذات کې د بودای نه واسر دا د بوتانو نه ډاکو. مګر سلطان محمود غزنوي د سومنات د جګړې قومنده د دې ځناور مګر دا د دې نه به خبرو چې په خپل د بوتانو د فاصله نه ته او خبر نه لري د بوتانو د فاصله نه باید دا بوتان رنگم به سومنات ته ځم. تراخه دومره پر دا دینه خبر نشو چې بل اخر دومره لې سفاری په وخت کې هغه د بوتانی پیدا کړی شو او بدبختانه بدبختانه د بوتانی ټول د جنوبي او خلیفہ د اسلام ته په بغداد کې تسلیم کړ.
مرکه واوریده. راځي اوس به د علوم اکادمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع څخه واورو چې د غزنی بالاحصار کله آباد شوی دی.
هغه غونډی چې د غزنی بالاحصار پر ودان دی هغه د غزنی و حاکمه غونډی و. د ډیر وګدو زمانو د اسلام نه وړاندې هم کله چې قندار نه د کابل په لور د غلار جوړه و او په دې کاروانونه تلل دغه غونډۍ د څاري و غونډۍ و. په دې کې تاسیسات و، په دې کې ودانۍ و او هغه څارون کې چې د لار به یې څارله اغو په دې غونډي کې په مغو ودانوي کې ژوند کاو. البته د غزنویانو په دوره کې که څه هم د غزنی ښار د اوسنیو څلیو په څنګ کې قصرونه او ودانۍ او باغونه هغه چې بیحقیات کړي هغه ټول په دغې ځای کې وو، لیکن د بالاحصار غونډۍ هغه بیا هم یو ودانۍ درلوده، تعمیر یې درلود او د همدغې بالاحصار په ځای ودان شوی و چې د هغو نه به څارنه کوله او د غزنی د ښار ساتنه به یې کوله. د بالاحصار شاوخوا سرپټي بازارونه وو، بیل بیل بازارونه وو، هغه ما په ماشومتوب کې لیدلی وو.
ښاغلی رفیع په دې بالاحصار کې د ځینو پیښو یادونه کوي.
کله چې د غزنویانو او غوریانو په منځ کې ټکر راغی او غزنویانو غوري سلاطین په یوه جګړه کې ونیول او بیا یې په ډېره سپکاوي هغوی ووژل او د غزني په ښارونو کې وګرځول، د بامونو نه به یې ایرې او خاورې پرې راچولې، وروسته د هغوی بیا ووژل، دې کار سلطان علاءالدین غوري سخت ودرداوه او دا توهین یې ونه زغملی شو. هماغه و چې لښکرې تیارې کړې د غزني خاری برید وکړ او غزنی ته ور ورته کړ چې وو ورځ سوځېده. په دغه دوران کې دغه بالاحصار هم د منځه ولاړ. وروسته له هغو د درانیانو په دوره کې د غزنی بالاحصار د حکومت یو مهم مرکز و، او کله چې په 1809 کې شاه شجاع او انګریزان د قندهار نه کابل ته را روان و، د غزنی د قلا او بالاحصار ساتونکو دروند مقاومت وکړ. څو شپې دا قلا تړلې وه او بالاخره د وطن په خیانت د قلا دروازه پرانستله شو او انګریزان ورننوتل. شاه شجاع ورننوت او مدافعین په بیرحمۍ ووژل او بالاحصار په دې جګړه کې بیا وران شو.
له افغان لیکوال او څېړونکي عبدالباقي هیلمن غزنوي څخه به واورو چې اوس د غزني بالاحصار او زوړ ښار په څه حال دی.
دا موږ په خپل عمر کې چې لیدلې ده، دلته یو عسکري چاونی و قطعو او پخوانی زوړ ښار په سر واقع دی، د غزنی په مرکز کې چې درې دروازې وي، تقریبا د شلو په حدود کې لوی لوی جماعتونه وو. خو هغه دروازې تقریبا 10 کاله مخکې هم ما په خپلو سترګو لیدلې وو. هغه ټول د ښار ګرد چاپیر دیوالونه منظم دیوال وو او دروازې پکې نصب وو. اوس فعلا هغه دیوالونه نړېدلې ده، دروازې نشته دی. خو بالاحصار کې هم اوس عسکري خطه نشته، یو تر یو حد پورې وران شوی، تر یو حد پورې جوړ دی. دا د دفاع وزارت ملکیت دی. کبی نظمی بیا راشی، لکه چې کابل کې دفاع وزارت ملکیتونه چور شو، شیرپور یو تاریخي ساحه و، کیدای شي چې التم د سیاوالات راشي. مقصد اوس د ورانیدو په حالت کې دی.
د ښاغلي هیلمن په وینا د غزنی سپینګیری دا نه مني چې موجود بالاحصار د غزنویانو په دور کې جوړ شوی بی.
سل کاله پخوا د زوړ ښار چې اوس زوړ ښار دی، چې هغه وخت کې اصلي ښار و، د سپینګیرونه چې ما اورېدلی ده دا هدیره وه. نو پکې زیارتونه موز ډېر دی، حتی په خپله بالاحصار کې هم پیر شاطران په نامه یو زیارت دی. هلته دا بالاحصار د غزنویانو د دور یا د اسلامي دور بالاحصار نه دی، دا وروسته دی. مقصد وروستۍ خبره ده.
له ښاغلي هیلمن څخه به په بالاحصار کې د انګریزانو په وړاندې د یوې مېرمنې د مقاومت کیسه هم واورو.
په غزنی کې یو بل ملاله و، د زیبا په نامه، د انګریزانو د جنگ په وخت کې دلته یو محبس وی. کوم وخت چې یو سردار د خیانت په حساب د غزنی دروازه مات سو او انګریزان غزنی ته راغی، نو دغه زیبا چې په جنگ کې ګډون درلود او اسیر شوی و، د زیبا خاوند توپچی و. د خپل واده په دریمه شپه چې د خاوند شهید کیږي، د زی د توپ تر شا بیا بالاحصار سقوط کوي. د غزنی دا نوې نیول کیږي او بندي کیږي. د لیډیس سیل خزه د زندان ته زی او د ته چې رازه د زندان دی بام ته خیجه وي، رازه غزنی خار وګوره، دا د اسارت تحمل نه لري او ځان د بام نه اچي او په شهادت رسي.
تاسو واوریدل چې معمولا به په خواله بالاحصارونو سره ګرد ګوخ خندکونه ایستل کېدل او خار به څو برجونه لرل. د غزنی اوسیدونکی نور محمد فیضی اسفندی براته وایي چې اوس د غزنی بالاحصار شاوخوا خندکونه او د خار د برجونو څه آثار پاتې دي که
و. دا زاره شهر څو برجونه درلوده چې د موږ په وخت کې دوه برجونه یې ډېر مشهور وو. یو برج بالابین یا د پرنګي برج په نوم کې وو، یو د مرزا قیوم برج په نوم کې. دا برجونه د دفاع لپاره وو او د شهر په شاوخوا کې د خندق آثار وو. که څه هم ځینې ځایونه یې د خلکو لخوا نیول شوی او کور و دکان و باغ پکې جوړ شوی ده. اوس هم ځینې آثار یې شته چې معلومیږي چې د شهر په شاوخوا کې پخوا زمانو کې خندق.
د ښاغلي رفی په وینا دولت به په راتلونکو څو کلونو کې دا بالا حصار بیا ورغوي.
لنی کمرغه اوس د اطلاعات او کلتور وزارت د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د پریکړې له مخې کار شروع کړی دی چې په 2013 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه په داسې ډول ودان کړي چې د اسلامي هیوادونو هغه غړي دلته راشي او د غزنی ننداره وکړي. د دې لپاره یوه لویه نقشه جوړه شوې ده. په دې کې د مدي سرپټي بازار جوړول، د بالاحصار جوړول، د زیارتونو، د پخوانیو تاریخي ځایونو، د منارونو او د سلطان مسعود د قصر د دې ټولو جوړول شامل دي. ورسره د نوي ژوند غوښتنې چې په دې کې به کانالیزاسیون وي، هوایي ډګر به وي پکې، عصري ترانسپورت به وي پکې، اوبه او برېښنا، دغه وسایل به پکې وي.